زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي. کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دوی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دوی کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دوی ژوند کوي او هلته دوی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دي د دوی د ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دي څرنګه پوره کوي همیشه د دوی د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دوی پوره کوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي یا هم د بیړۍ په چلولو سره دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسوي؟ درنو خوږو زده کوونکو کچېره موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګن کو د هغو په حقله معلومات لرو خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کورې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي هغه د جغرافیې علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ استاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حق له معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کورې د لمریز نظامونو او داسې نورو موضوعګانې چې زموږ استاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره ووایي موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. خوږو ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه؟ شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د پخپل درنو زده کوونکو ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کروي شکل لري. یو نامنظمه دی یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریف کولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو او درنو زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه خپله د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي او تر ټولو د زیاته ټیټه سکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه پخپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه واوسیږئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه سکه او تر ټولو ټیټه سکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه واوسیږئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوږو زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپله د اوري د لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي عرض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شپلې، تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي عرض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې څخه دغه عرض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټرافیک او کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کیږي. کله چې دا وړانګې پر عرض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرښه په حقله معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلې له لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړۍ نیټه پیسې د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چش کیږي، دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب عرض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا عرض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ترافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي، دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي، خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وري د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کرښه باندې د چش کیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کرښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو عرض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو عرض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسیږئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګیږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي پخپله په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د عرض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوشاو بلری ز کون کو هلمن دین چې تر دې دم پر پوسیو وسیږي او د نن ورځې د لوس په حق له مبش پر معلومات تر لاسه کړی وي اوس هم د لوس راتن کې برخه تر ازو پدی برخه کې هم د پښتنو برخه ده تاسو ټول درنه ز کون کې هم دا پښتني په خپل کتابچو کې لیکي او رسد هغه څخه به ځوابونه ورته وایس نو ورې درنه ز کون کو تاسو د نن ورځې کارخانګي هم په پښتنو برخه چي ده لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګېږي درېم د جدي کښه په کومه سیمه کې ده څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي تر بل درس درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کئ قدر منو فرجو زکان کو زبرشتان غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرق لاس هم درن برزی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه فرجو زکان کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمعي پم پتن وی درنه غل ریز زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن ورزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستین هلمن دیم چې تاسو ټول درنه فرجو زکان کی د لوستر پای پر سر ملتیا وکړي او یوسه تکړه خوشاو کله لیست کوم کوم مکل دینه چې زستا سلوست پېل کوم لته چې ټول درنه ز کوم کنه هیل لرم تر څو د لوست پېل په شیبو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او کلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانو سره نوٹ کړئ نو خوشاو کله لیست کوم کور از زستا سلوست پر نور باندې زمره زستا د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډین مکوړه ده کتاب صفه لې ولې سم څخه پېل به تر بیا لسې مې سپې پرې خوشاو که درمن ز کوم کوز مرسته د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي نمړی شمالي او سویلي نیمکره دویم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزل بلدونه او تلول بلدونه دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ چې کوم کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشو زده کوونکو رسوم د لوس په پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمکره پیژنو چې شمالي او سویلي نیمکره څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی خوشو درنو زده کوونکو آی په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمکره کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو زده کوونکو د ازمکې نیمکره دغه جوړښت ته متوجي وو چې جو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ازمکې کوره چې د خپل د استواره کښه په واسطه سره دو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کښه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو پلان د خلاص انډول سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاته وچې برخې همدارنګه د رونو خوځو ځکون کو لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچې کې وړه کړي وو په همدغه لوی وچې کې ژوند سره تړلی همدارنګه درنو خوشو زده کوونکو کچیر مو تاسو سیویلینې مکوری ته نظر واچو، سیویلینې مکوری ته فکر وکړو، په سیویلینې مکوری کې یوازې استرالیا، سیویلی افریقا، سیویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ سمندرونو برخه هم ډېره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کوریا په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر مو تاسو وویل درنو زده کوونکو، هغه په خپله د هند سمندر، د ایران سمندر زیاته برخه، سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخې په سویلي نیمه کوریا کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، سویلي نیمه کوریا د هوا حالت سمندري ته ورته دي، یعنی د دوی دغه هوا حالت چې دي ډېره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه ده او ډېره زیاته برخه یې سمندرونو نیولې ده. او د دې تر څنګ د شمالي نیمه کوریا چې د په خپله کابو د هوا حالت چې دي وچ دي، ځکه زیاته برخه چې ده وچ نیولې ده. نو د نړۍ ډېر زیات شمیر وګړي چې دي هغه په خپله په شمالي نیمه کوریا کې ژوند کوي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې تاسو په کتاب کې خپل انځور ته متوجه اوسئ، دلته موږ او تاسو یو منظمه کوره لرو چې په دې منظمې کوره کې موږ او تاسو ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشلې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کوره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کوره وایو. جنوبي نیمه کوره په خپله په ابي رنګ سره په نښه شوې ده، چې ابي رنګ په خپله د اوبو په معنا سره دي، او شمالي نیمه کوره چې ده په خپله په زرغون رنګ او زیړ رنګ سره په نښه شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کوره او جنوبي نیمه کوره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو، چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږو درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول ته معلومیږي چې دا ځمکه په خپله د استوا د کرښې په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کوره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کوره وایو، چې دا د استوا کرښه د عرض البلدونو د صفر درجې په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجې په شمال کې او نیوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپله په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د عرض البلدونو د شمالي نیوي درجې دي، او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیشت کې چې د عرض البلد سویلي نیوي درجې دي، یا هم جنوبي نیوي درجې دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کرښې د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلی سو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي، او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو تشخیص کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خوږو درنو زده کوونکو، د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو، چې یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې تر څنګ د انتارکټیک دایره لولو، چې د انتارکټیک دایره په خپله د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. ترنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه لولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دي. ترنوس د کونکو کچری مرتاسو د شمالي کتب او ورستی نقطه د سیوی کتب ل ورستی نقطه سره ونشلو هغه دواړي نقطه یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوټی کې یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نام سره یادیږي محور شمالي پای د شمالي کتب په نام سره یادیږي او محور سیوی پای چې په خپل د سیوی کتب په نام سره یاد شوی یعنی دا د وو کرشي چې شمالي او سیوی کتبونه یو د بل سره نشلبي دغه دوی کرشي یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي کتب په نام سره یادیږي او سیوی د محور پای چې په خپل د سیوی کتب په نام سره یادیږي او همدارنګ جغرافي شمال د کتب د کتب ستوري پر لور چې دی دا په خپل د زمکه د محور ته چې له اومد حالت څخه شی لور ته سرګندیږي دا یو پر دوه درویش درجه په زاویه اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال کتب د قطبي ستوري پر لور باندې د قطب ستوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانته د دې په واسطه سره معلومولای شو همدارنګه درنو خو ځکه کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې ارزل بلد څه توای اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارزل بلدونه په باره کې اوریدلې او ارزل بلدونه موضوع چې ډیره ساده او اسانه ده په خپل ارزل بلدونه چې دې درنو خو ځکه کوونکو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې د سوال ګرځیدلې یا هم د سوال زستا تاسو څخه کوم ای په هیڅ چې ارزل بلدونه دایره څه شي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی نه رزو درنو ځکه کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی ارزل بلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دي کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارزل بلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کشي سره موازی د ختیز لویدیز لوري ولري هم ختیز لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو دې ته موږ تاسو چې شوي لې سو ارزل بلدونه ویلې سو همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلات پر دایره باندې اومد پراتویانه کو اومد شکل سره دی په اتول بلات باندې واردې دي همدارنګه ارزل بلدونه چې دی د نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې او ارزل بلدونه نیوی درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخه باندې ویشل د چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو دا ارزل بلدونه چې دی په چې یو منظمه دایره چې د زمرسته سوده دریس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کورز مرستاسو دریس او شپته ده خو دغه ارزل بلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري نو ارزل بلدونه لږی دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې به چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارزل بلدونه تر پورو ډیره کوچنی دایره د شمالي او وی دایری دی چې اوږدوالی صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی همدارنګ درنو خو ځکه کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو تلول بلدونه پیژنو چې تلول بلد څه توای او د تلول بلد څخه مراد تاسو هدف څه دی خو ځاو ګلالیز د کوونکو تلول بلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې مراد تاسو لیدلی شو چې هغه د هغه په وسیله سره مراد تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراد تاسو وغواړو هغه مراد تاسو کولای شو پیدا کړو دغه کښې د تلول بلد او ارزل بلد کښې دی چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادی سیوی دی همدارنګه تلول بلدونه چې دی درنو زده کوونکو تلول بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته ثانیو باندې وشل کیږي دغه د کیکی چې موږ تاسو داس وویشو د تلول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیره بیلو ځایونو کې د وخت او پیر موږ تاسو ته پنشه کوي نو په نقشه کې تلول بلد او ارزل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته سرګند کوي نو د دې څخه موږ تاسو په ملمدار توګه سره زده کولای شو چې په خپل تلول بلد هر درجه چې د شپته د دکو ده او هر د دکای په شپته ثانیو باندې وشت سوی ده د دوغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیلا بیلا ځایونو کې موږ تاسو په نشه کړو نو درنو خو ځو د کون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخی و پیجندل، همدارنگ شمالی او سویلی کتبون مو پیجندل، ارزل بلدون مو پیجندل، او تلول بلدون مو پیجندل. اوس هم درنوز دکون که دلو سراتون که برخی ترازو چی پده برخی که مجرد تاسو دری پشتنی لرو داغ دری پشتنی با تاسو شول درنوز دکون که پا خولی کتاب چو که لزانو سر لکی او رست با هر پشتنی تا زواب است. سمال استاسو دنن وزی لوس لمره پشتن چی ده شمالی کتب ده ارزل بلد پا کم درجه که موقعیت لری یا هم پروته. دویم پشتنه سویلی کتب دزمی که پا کم برخی که موقعیت لري. دریم پوښتنه د کتب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
کرم پدی دل خاجه تو کلم پلولا ساجی کم یا علاج وزور تجی لیزم همی شدوا و سلام لا مراس چکم را پلاس کی جام جام خای دی را پخلاس یوا کتن مدام دام راس چکم چکم